خوش آمدین.
ډیره زیاته مننه ستار فاروق. قدرمن دوستانو ته سلام وړاندې کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې اوري چې د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د داعش سره د مبارزې د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو غونډه جوړیږي چې له افغانستان څخه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې ګډون کوي. نور رپورټونه لرو خو په لاره خبرونه کوو. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې افغان اسکر پر امریکایي سرتیرو ډزې کړې او درې تن امریکایي سرتیري یې ټپیان کړي دي. تمه کیږي چې د افغانستان د پولیسو د ځانګړو کتو درې تن کارکوونکي نن په کابل کې په علني ډول محاکمه شي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چین له ولسمشر سره په بیلابیلو مسلو خبرې کړي. دا هلمند په واشیر ولسوالۍ کې یو افغان سرتیری پر امریکایي سرتیرو ډزې کړې او درې تن امریکایي سرتیری یې ټپیان کړي دي. هیڅ وسلوالې ډلې تر اوسه د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د امریکایي ځواکونو یو ویاند پرون د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې په هلمند کې یو افغان عسکر پرون ماسپښین پر درېو امریکایي عسکرو ډزې وکړې. د ده په وینا هلته ائتلافي سرتیرو د حملې د پای ته رسولو لپاره پر افغان عسکر ځوابي ډزې کړې او هغه یې وشلې. د هلمند د والی ویاند عمر سواک د فرانسې خبري اژانس ویلي چې په دین خطه کې د یو بل افغان عسکر وبخې چې په دین خطه کې یو بل افغان عسکر هم وشل شوی دی. تمه کیږي چې د افغانستان د پولیسو د ځانګړو کتو درې تنه کارکوونکي نن په کابل کې په علني ډول محاکمه شي. دا دوی محاکمه د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې په ځانګړي عدلي او قضایي مرکز کې جوړیږي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل لا دې کسانو یو تن د رشوت د ورکړې پر مهال نیول شوی او دوه تن نور د شریکان بلل شوی. د خاغلی رسولي په وینا لومړی کس خوختل د 80,000 امریکایي ډالر رشوت په ورکړې د اختلاس دی وی بلې دوسیې پاړه د څیړونو لوري بدل کړی.
یک نفر شخصی که بالفعل در زمان عظیم
دی وی یو تن بالفعل د هغه قضیه په تړاو نیول شوی چې څارنوالۍ څیړنه کوله. د قضیه د پولیسو د ځانګړو قطاتو اړوند دوسیه وه. د کیسه خوختل چې درشوت په ورکړې د دې څیړونو لوري په یو ډول بدل کړي. دوه تن نور په دې خسه کې له مول سره د شریکانو په توګه نیول شوی چې نن یې علني محاکمه پیلېږي. خغلی رسولي ویل د پولیسو په څنګړې کې توکي د 2.1 میلیون افغانۍ د احتمالي اختلاس د دوسیې پاړه د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز څیړنې دوام لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لوړ رتبه چارواکو د ټاکنې د عالی بورډ مشر او غړي معرفي کړل. د دې بورډ مشر د ملي امنیت پوخانی رئیس امر الله صالح کوي. د خبر پاڼه وایي په دې غونډه کې ولسمشر غنی ویل چې د امنیتي سکتور د اصلاح لپاره سترګام پورته شوه. د ولسمشر لخلي ویل شوی چې دا پرمختګ به د امنیتي او دفاعي ځواکونو اداري چوکاټ په اصلاح کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو ته سپارښتنه شوې چې د دې عالی بورډ له غړو سره همکاري وکړي. د بلخ مدني ټولنې له حکومت غوښتنه وکړه چې د فرخوندې قاتلان په علني توګه اعدام کړي. په مزار شریف کې د فرخوندې د قتل د دوهم تلین په مناسبت غونډه کې یو شمېر مدني فعالانو پر حکومت تور پورې کړ چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په کمولو کې ناکام شوی دی. هغوی پر حکومت له دې امله هم انتقاد وکړ چې د فرخوندې د قتل پیښه مرموزه او له ابهامه ډکه پاتې شوه. په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د ځانګړي څارنوالۍ مشرې فوزیه حمیدي وویل که حکومت جدیت خپل نه کړي دا افغان خزو حقوقی وضعیت بلا خراب شي.
ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان همی تقاضا دارم.
دی وایسه د افغانستان له جمهوری دولت همدا غوړم لکه څنګه چې فرخونده پر سرکو هلا او سنگسار شو ما سي باید هغه کسان چې د دې قتل په ارتباط د اعدام حکم وربند شوه د خلکو په مخ کې په علني ډول اعدام شي. فرخونده د 2015 میلادي کال د مارچ میاشتې په 9 نیټه دا کابل خار په مرکزی سیمه کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور وهل شو او وژل شو او مړی وسوسول شو. ټاکل شوی دی چې جاپان د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سره 3 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د عامه روغتیا وزارت د عامه اړیکو رئیس ازادي رډیو ته وویل د دې مرستې هوکړه لیک به نن په کابل کې د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د جاپان له سفیر سره لاسلیک کړي. خاغلی کاوسی په دې اړه وویل
امروز وزیر صحت ما با سفیر ژاپن قرارداد 8.6 میلیون دلار آمریکایی را قراردادش تفاهمنامه امضا میشد.
د عامه روغتیا وزارت وی د جاپان د مرسته به په افغانستان کې د نری رنځ یا توبرکلوز د ناروغۍ په درملنه او وقایع ولګول شي. دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د چین ولسمشر شي جن پینګ پرون په لیدنه کې د شمالي کوریا په ګډون پر یو لړ مسلو مخالفتونه یوې خواته کړل او د همکاریو د پراختیا شمنه وکړه. په پیکنګ کې د ټیلرسن او شي ترمنز کتنې څو ساعته مخکې د شمالي کوریا حکومت ویل چې یو نوی پیاوړی راکټي دستګاه یې اسمویلې. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د خپل راکټي صنعت د نوی پرمختګ ستایلې دی. تر دې اسموینې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې سیمه ایز کړکیچ خطرناک حد ته رسیدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته دا ختیځې آسیا ته د ریکس ټیلرسن لومړنی سفر دی. هغه په پیکینګ کې د چین له ولسمشر سره تر خبرو وروسته وویل د وای جمهور رئیس ترامپ له تاسو سره خپل ټلیفوني خبرو ته ډېر اهمیت ورکوي. نو موړې د دوالخیز درک د زیاتیدو او حتی پراتلونکو کې د سفر د امکان په تمه دی. د چین ولسمشر ویل چې ولسمشر ترامپ سره د فبروري په میاشت کې ټلیفوني خبرې وکړې. د همکاریو د پراختیا ژمنه یې وکړه. وایي منله چې د امریکا او چین د اړیکو د مثبتې پراختیا هڅې وکړي. د جرمنی حکومت بیا د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ دا رد کړی چې جرمنی له ناتو پورې وړي. دا د جرمنی دفاع وزیر د ترامپ دا وینا هم رد کړی چې برلین باید امریکا ته د امنیت د ټینګولو لپاره پیسې ورکړي. ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د جرمنی له صدر اعظم انګیلا مرکل سره تر کتنې وروسته پر ټویټر ولیکل چې برلین باید د ناتو پور پریکړې او امریکا ته باید د دې لپاره چې د جرمنی دفاع کوي پیسې ورکړي. د جرمنی دفاع وزیر اورسلا وون دیرلند د ولسمشر ترامپ په ځواب کې پرون یو اعلامیه خبره کړه. په دې اعلامیه کې ویل شوی د ناتو د پور هیڅ حساب نشته. د ناتو غړو په 2014 میلادي کال کې موافقه وکړه چې تر 2040 میلادي کال به هر غړی هیواد د خپل کورنیو ناخالصو تولیداتو 2% د دې تړون د دفاعي مصارفو لپاره ځانګړي کړي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي چې حکومت یې د تړون ته متعهد دی. د جرمني دفاع وزیر په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې د دفاعي لګښت زیاتولو په پلان کې وازی ناتو نه بلکې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې 16 ساتونکو ماموریتونه او له داعش سره مبارزه هم شامل دي. او عراقي ځواکونه د موصل زړه خرته نږدې شوې دي او د محله داعش سره په سخت جګړه کې ښکیل دي. د عراق امنیتي ځواکونو پرون د موصل د لویدیځ برخې د نیولو لپاره پوځي عملیاتو ته زور ورکړ. د عراق فدرالي پولیس او د بیړني غبرګون ځاګړي ځواکونه د موصل په ختیځ کې د النوري مسجد پر لور خوځېدلي. د لویدیځ موصل خلک د تیښتې په حال کې دي. د موصل ښار د لویدیځ غاړې د نیولو لپاره عملیات له دوو میاشتو راهیسې دوام لري. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلای شي. وابوري چې په واشنگټن کې د چهارشنبه په ورځ د داعش سره د مبارزې د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو غونډه جوړیږي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني پکې د افغانستان په استازیتوب برخه اخلي. په دې موضوع په ریپورت سرویره مولدي خبرو چې د هلمند چارواکي وایي ژمی د سرتیرو پروسنه او تجهیز تیر کړ او ډیر زر بلوي پوځي عملیات پیل کړي او له لاسه وتلې سیمې به بیرته له وسلوالو ونیسي. د افغانستان د ټاکنو او شفافیت د څار موسسې موندنې ښیي چې افغاني ښځې لا هم په ټولنه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا چې دا ستونزې کومې دي په اړه یې رپورټ لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ټاکل شوی د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن په قاهره کې د مصر له ولسمشر سره وګوري. همدارنګه مولا دې هم خبره وشي د بنگلاديش چارواکو د یو بل سختدریزي مشر عبدالحنان البته مفتی عبدالحنان دا اعدام سزا تایید کړی ده. دا ساده راډیو ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په متحده ایالاتو کې له داعش سره د مبارزې د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړ. ټاکل شوې ده چې دا نړیوال غونډه د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې جوړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د غونډې کوربه وي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات تروري.
افغانستان به روانونی په واشنگټن کې له داعش سره د مبارزې د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو په کانفرنس کې له هغو ګډونکوونکو وی چې امنیت په مستقیم ډول داعش له ګواښ سره مخامخ کړی دی. په دې نړیوال کانفرنس کې به چې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو جوړیږي د نړۍ د اتو شپېتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې په واشنگټن کې د کانفرنس هدف د داعش د ماتولو لپاره د نړیوالو د ګډې مبارزې پیاوړي کول او چټکول دي. د کانفرنس ګډون کوونکي به د داعش د همکارانو فرعي شبکو او مالی سرچینو د بندولو او همدارس په عراق او سوریه کې د دې ډلې د پناه ځایونو د لمنځوړلو پر لارې چارو خبري وکړي. د افغانستان د بارنوی چار وزیر صلاح الدین ربانی پرون په کابل کې خبريالان ته ویل چې د واشنگټن په کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ به د امریکا د کانګرس له شمیر غړو او لوړ رتبه حکومتي چارواکو سره وګوري.
غرض اشتراک در نشست
د دایج د ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون په هدف امریکا ته سفر لرم. دا دغه سفر په لړ کې به په یاد ناسته کې د ګډون ترڅنګ د ملګرو ملتونو د سرمنشي د یو شمېر لوړ پوړو امریکایي چارواکو او دغه هیواد د کانګرس له غړو سره هم لیده کاته ولرم.
و شمېر از اعضای کانګرس این کشور دیدارهای داشته باشند.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به پر هغو ستونزو رڼا واچوي چې له داعش سره د نړیوالې مبارزې غړي هیوادونه ورسره مخامخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 28مه یو فرمان صادر کړ چې د امریکا له دفاع وزارت او د ګډو ځواکونو له لوی درستیزه پکې غوښتل سوي چې د داعش د شکست لپاره د ضروري اقدامونو یو ابتدایي لیست یا طرحه ورته وړاندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې پلان جزئیات لا پټ ساتل شوي دي. په افغانستان کې په ځانګړي ډول په ختیځو ولایتونو کې د داعش فعالیت د پراختیا له امله اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نو دی ویلي چې په افغانستان کې د داعش فعالیت او له دې ډلې سره د مبارزې په اړه به د واشنگټن په غونډه کې پر کوم ټکو ټینګار وکړي. خو پرون یې په کابل کې خبريالانو ته ویل چې افغانستان ته ستر ستونزه هغه تروریستان دي چې ځالیه په بهرنیو هیوادونو کې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د هلمند والی وایي چې ژمی د سرتیرو په روزنه او تجهیز تیر کړی او ډېر زر به لوی پوځي عملیات پیل کړي او له لاسه وتلې سیمې بېرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. حیات الله حیات وایي د نامنیو عوامل درې دي: پرانیستي پولې، کوکنار او د نشه یي موادو قاچاق. په دې اړه نور حال هلمند څخه د الیاس تای په ریپورت کې اورو.
د هلمند والی وایي د کوکنارو پراخ کروندې، د نشي توکو قاچاقبر او د پاکستان او ایران سره د هلمند په زرګونو کیلومتره پرانستې پوله د نامنیو لوی عامل دی. حیات الله حیات چې په یو سیمینار کې خبرې کولې ول ژمې د نورو ځواکونو د بیا روزنې او تجهیز ترڅنګ د سرحدي پولیسو پر روزنه تیر کړ چې د ایران او پاکستان سره د دې ولایت پراخ پرانستې پوله خوندي کړي. حیات الله حیات د غسیمو د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د ژر پیل کېدو خبر ورکړ چې په تیرې وکال کې د افغان ځواکونو څخه وسلوالو ته پاته شوي دي.
په هلمند کې د دښمن لپاره چې کوم عواید یا د مخالفینو لاس ته راځي هغه یوازې هلمند ټول افغانستان د عوایدو د دښمن سره مساوي ده. که هغه د کوکنارو د کښت نه دي، که هغه د مواد مخدر د قاچاقو نه دي، او که هغه د موږ د ملي شتمنیو معادنو او قانونو نه دي، هغه پیسې چې دو لاسته راوړي هغه نه یوازې دا چې دښمن په هلمند کې بلکې په ټول افغانستان کې خپل جنګي ماشین د هلمند په پیسو باندې چلي. د منګه لوی سرحد د دوه هیوادونو سره او هغه داسې سرحد یا د ډیورنډ خط چې په دغه تیرو 15 کالو کې هغې ته توجه د امن کولو دپاره نه ده شوې.
ولی پر پخوانیو نظامی او ملکی مسلونو نیوکه وکړه. وی ویل د پاکستان سره پر ګډه پوله د سرحدي پولیسو دپاره تاسیسات نه دي جوړ سوي، د کوکنارو دپاره مناسب بدیل نه دی موندل سوی، او د حکومتدارۍ پر اساساتو څنګه چې ښایي کار نه دی سوی. ولی د هغه خلکو څخه بخښنه وغوښتل چې میاشتې کېږي د نامنیو له امله د خپلو کورونو څخه لرې دي او بدې ورځې تېروي. ده وویل خلکو امنیت غوښتی خو موږ یې توان نه درلودی.
دا د متاسفانه هلمند ته چې څنګه لازم ده په نظامي برخه کې په تیرو کلو کې توجه نه ده شوې، او هغه هم د نظامي برخې د رغونې په اړوند باندې. د نظامي برخې په چوکاټ کې د صادقو او رښتینو بچانو د ګمارنې په اړوند باندې، او د نظامي برخې په چوکاټ کې په حساب ورکونه باندې. که زه یو مثال درکړم، کله چې موږ مرکزی حکومت نه غواړو چې تاسو په هلمند کې د پولیسو سره مرسته وکړئ، موږ تجهیزات نه لرو، سلام نه لرو، مرمۍ نه لرو، په مرکز کې هغه اسناد چې په وزارت کې پراته دي موږ 3.5% اکمال یو. ولې دلته چې عمل ته راشي موږ چې خپلې څېړنې وکړې موږ 9.5% په پولیسو کې دلته اکمال یو. 9.5%
د هلمند چارواکي په داسې حال کې د لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیولو په خاطر د عملیاتو ژمنې کوي چې لاله وړاندې په نډالي کې عملیات پیل شوي دي او د ولسوالۍ تر مرکز پورې لار هم پرانیستې ده. وګڼې سیمې د وسلوالو څخه نیول شوي دي خو بې ځای شوي کورنۍ د لویو عملیاتو د پیل انتظار باسي چې ویل کېږي بله میاشت به پیل کېږي. د هلمند شپږ ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي او نورې د ګریشک او نډالي پرته په معاصره حالت کې دي چې د حکومتي مسؤلینو په خبره ژر به د وسلوالو لول کې وایستل سي. محمد علي استاي د ازادي راډیو هلمند.
موږ نه غواړو، موږ سلحه غواړو، موږ رانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ کلام غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
دوستانو زموږ غږ آزادې راډیو نه اوري. د افغانستان د انتخاباتو او شفافیت د څار موسسي موندنې ښیي چې افغان ښځې هم په ټولنه کې لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ښځو په برخه کې بې عدالتي په سیاسي پریکړو کې ښځو ته ونډه نه ورکول، زده کړو ته د ښځو نه لاسرسی، د کاري فرصتونو نه موجودیت او د ښځو په وړاندې موجود تاوتریخوالی هغه عمده ستونزې دي چې د دغې موسسي مسؤلان ورته اشاره کوي. په اړه یې د عبادالله هننزي راستولی رپورټ اورو.
د افغانستان د ټاکنو او رونټیا د څار موسسې د افغان ښځو د ستونزو د رابرسېره کولو په هدف د هیواد په 15 ولایتونو کې یو سروې ترسره کړي. د دغې موسسې غړو د یک شنبې پر ورځ په کابل کې د یادې سروې د موندلو د وړاندې کولو پر مهال وویل د ښځو ستونزې د ولایتونو د شرایطو او هلته حاکم وضعیت ته په پام توپیر لري. د دغې موسسې غړي شاه محمود مل په دې اړه وویل
مطابق
د هر ولایت د اړتیاو او شرایطو پر بنسټ مو د ښځو ستونزې رابرسېره کړي دي. د مثال په توګه په هرات ولایت کې ډېرې ښځې کلیدي بستونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت لري. په داسې حال کې چې په بادخشان ولایت کې روغتیایي خدمتونو او عدالت ته نه لاسرسی د ښځو عمده ستونزې جوړوي. په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د ستونزو په اړه د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې روان کال د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه ډک کال بلل شوی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په یو راپور کې ویلي چې په روان کال کې د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 8% کې زیات شوی، چې یوازې په دې کمیسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی 5515 پیښې ثبت شوي دي چې ګڼې یې د کورني تاوتریخوالي پیښې دي او له کوره د تېښتې پیښې هم پکې شامل دي. د افغانستان د ټاکنو او رونټیا د څار موسسې موندنې دغه شان ښیي چې هغه ښځې هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي کوم چې غواړي انتخاباتو ته ځان نوماند کړي. د نوماندو ښځو د کمپاین پر مهال اقتصادي نیمګړتیاوې، د یو شمېر کړیو له لورې د هغوی پر وړاندې منفي تبلیغات او نامني هغه څه دي چې د دغې موسسې غړي ورته اشاره کوي. په ورته وخت کې په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکاره ملالۍ شینواري وایي ښځې په ډېرو برخو کې خپلواکي نه لري او په سیاسي پریکړو کې هم ورته سمه ونډه نه ورکول کیږي. دا غلی شینواری په باور په افغانی ټولنه کې هغه خزې بدی ګڼل کیږي چې غواړي سیاسي فعالیت وکړي او یا هم انتخاباتو ته ځان نوماند کړي.
دغه تعریفونه د ښې خزې چې دي په افغانستان کې هغه خزې دي چې چوپی خپل حق ونه غواړي، غږ اوچته نه کوي، نو کله چې دغه خزې راولاړيږي چې انتخاباتو ته لاړ شي خپل ځانونه کاندید ک، نو د دوی اولین نه دغه دای چې دوی باندې د بد خزې ټاپه لګول کیږي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر ملیحه حسن بیا وایي چې د ټاکنو کمیسیون پر داسې یوې طرحې کار کوي چې له مخې به یې په انتخاباتو کې د ښځو ستونزې رابرسېره او د حل لپاره یې اقدام وشي. د افغانستان د ټاکنو او رونټیا د څار موسسه وایي چې د خپلې سروې بشپړ راپور به په راتلونکو کې خلکو ته وړاندې او اړوندو ادارو ته یې هم وسپاري چې د حل لارو په برخه کې اقدام وشي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغان پولیسو د پیاوړتیا او روسنې په برخه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی دی. د روسیې ولسمشر ویلی دی چې د افغان پولیسو د پیاوړتیا او روزنې په برخه کې به همکاري وکړي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی له پولیس سره د روسیې او نړیوالې ټولنې د هر ډول مرستو هرکلی کوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي هم د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې د روسیې د ملاتړ یو مثبت اقدام بولي. اجمل تورمانې په اړه رپورټ راکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې د روسیې د همکارۍ غږ یو نیک اقدام بولي او هر کله کوي د دغه وزارت د وایم رسیال نجیب دانش د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل دوی غواړي چې افغان ځواکونه هم لکه د نورو هیوادونو د ځواکونو په شان خروزنه وویني او د سیمې په کچا به ساری وي.
تبن مورد استقبال ماست،
تبن موږ هر کله کوو، موږ هم راسته منو او هم د خپل ځواکونو د روزنې په برخه کې د نړیوال ټولنې او ځواکونو ملاتړ موخه لري چې زموږ ځواکونه د سیمې په کچا به ساری وي.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین اوس ویلي هیواد چمتو دی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت ترڅنګ د دغه هیواد له پولیسو هم هر اړخیز ملاتړ وکړي. د راپورونو له مخې ولسمشر پوتین دغه څرګندونې د افغانستان په ګډون د اتلسو هیوادونو د سفیرانو د باور لیکونو د منلو پر مهال کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې ویلي چې ماسکاو د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې له کابل سره همکارۍ ته چمتو دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی سالم محمد صالح د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې د روسیې د ملاتړ هرکلی کوي، وایي دا یو مثبت ګام دی.
تاسو پوهیږئ چې په دې شرایطو کې چې افغانستان د جنگ سره مخامخ دی، خصوصا د امریکایانو حکومت د افغانستان د بهبود لپاره ډېر غوره کار دی. تر کوم دا په خپله د افغانستان د دولت لپاره یو لاسته راوړنه ده. که چېرې کومکونه هغوی وکړي د آموزش په باره کې، د تجهیز په باره کې، زه فکر کوم دغه ښه خبره ده.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي د امریکا او روسیې اړیکې د هرې ورځې په تېرېدو سره سړېږي، او له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تفاهم لیک له مخې واشنگتن دا مسؤلیت لري چې له افغان ځواکونو سره د روزنې او تجهیز په برخه کې مرسته وکړي. د چارو کارپوزل مې وردګوي تر کومه چې لویدیز موافق نه وي، افغانستان نشي کولای چې په پوځي برخه کې د روسیې مرستې ترلاسه کړي.
تر کومه چې لویدیز موافق نه وي، افغان حکومت هیڅ هم نشي کولای، ځکه افغان حکومت په لویدیز پورې تړلی دی او ټول اقتصادي او پوځي مسایل له لویدیز ختم ویلېږي.
خغلی وردګ د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت لخوا د افغانستان پاوسته د روسي الوتکو د پیر د هڅو د دریدلو مسلې ته په اشاره سره وایي چې لویدیز به کله هم د اجازه ورنکړي چې روسیه د افغانستان په چارو کې شریک شي. خو د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي چې افغانستان باید په خپل سیاست کې بدلون راولي او د سیمې د هیوادونو د ملاتړ خپلولو لپاره هڅې وکړي. د یاد جرګې غړي وړاندیز کوي چې افغان حکومت دې له روسیې سره د خپلو اړیکو د پراخولو په برخه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون په تړاو هم د نوموړي هیواد اندېښنې لرې کړي او له همکاریو څخه د سولې د ټینګښت او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې ښه استفاده وکړي.
و موردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر د هغه سرګندونو هرکلی کړی چې وایي غواړي له افغان پولیسو سره مرسته او همکاري وکړي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د سیمینا په ریپورټونو ته ورزو او په ژوندۍ بڼه له خپلو څو خبریالانو نه حال اخلو. همدا اوس راسره له ننګرهار نه شاه محمود شینوارې د تلیفون په تماس کې دی. په ننګرهار کې د تورخم د لارې بندیدو د خلکو ستونزې زیاتې کړي دي. د غلطنۍ واضح ده چې د ننګرهار خلک په تورخم کې راټول شوي، بلکې د نورو ولایتونو نه هم پاکستان ته په سفر تللي خلک له ستونزو سره مخ دي. شینوارې صاحب، د دغې لارې د پرانیستو او تړل کېدو په اړه، په ځانګړې توګه د پرانیستو په اړه هر ماښام خبرې کېږي او داسې اوازې وي چې ګوندې سبا به دا لار پرانیستل شي، دا راته وایي چې نن دا لار پرانیستې ده او که نه؟
ډېر زیاتمننان صاحب، همدغه شېبه چې زه تاسو سره خبرې کوم اوس هم د تورخم لاره بنده ده. دغه اوازې خو تقریبا له تېرو 15 ورځو راهیسې هره ورځ اوازې خپرېږي چې تورخم لاره به سبا یا بل سبا خلاصېږي، خو د تېرو 4 ورځو کې بېخي دقیقې اوازې چې هغه د رسمي ادرسونو څخه هم تر خلکو رسېدلې وي چې د تورخم لاره به خلاصېږي، خو تر اوسه پورې دغه لاره نه ده خلاصه شوې او خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي. ځکه هر سهار دواړو غاړو ته په سلګونو خلک د دې په تمه باندې چې دغه لاره به خلاصېږي، دوی تورخم ته زیات 16 ورځې انتظار بس یو ماښام بېرته بیا دوی بیا خپلو کورو ته سنېږي. نن هم هو اوازه وه، باوري اوازه وه، تېره ورځ هم دغسې باوري اوازې وي، خو تر اوسه پورې دغه لاره نه ده خلاصه شوې. او د افغان چارواکو سره چې موږ په دې اړه خبرې کړي دي، هغوی هم په دلیل باندې نه پوهېږي او په خبره چې پاکستان حکومت ورسره ژمنې کوي خو عمل ورباندې نه کوي.
دغلته په تورخم کې دی خواته و خواته وای چې ډیر زیات موټر ولاړ دی او ډیر باردار بارورون کې موټر ولاړ دی. دا خلک لام منتظر دی او کنه موټر خالی کړی دی او بیروبار کم شوی دی دواړو غاړو ته؟
بالکل ان سب از خپل تورخم ته څو وار لړلم دغه موټر ډریوران سره خبرې وکړلې. تقریبا څنګه افتی کیږي چې د غلوی موټرې چې دواړو غاړو ته بزرګونو موټرې ولاړې دي او اکثر موټرې چې دي هغه د بارون څخه ډکې دي. دې خونه چې کوم مال پاکستان ته لیږدول کېږي هغه هم هغه ډکې دي او اکثر د تورخم د دوازې نه اخوا ته ډېرې موټرې چې هغه کې هغه توکي چې هغه خرابېږي او د دوی په خبره باندې چې زیات ضرر یې هم پاکستان او د هغې اخوا سوداګرو ته رسېږي هغه هم هغه سي د موټرو ډک ولاړ دي. دوی انتظار باسي چې نن او سبا کې به دا لاره خلاصه شي خو د اکثرو دغه ډریورانو په وینا باندې چې د دوی مالونه بیخي خرابه شوي دي خو بیا هم دوی انتظار باسي چې دغه لاره خلاصه شي او د دوی دغه اقتصادي مشکلات ځکه د هرې ورځې په تېرېدو سره په دوی باندې د موټر مصرف راځي د موټر خرابېږي همدارنګه د ډریور او د هغه نور کارکوونکي چې په دې توک انتقال کې ورسره همکاري کوي دوی مصرف باندې راځي او پتاما باندې چې څو په لاره فاسيږي.
شنوار سب دی ورستوي کې په ټولنیزو رسنیو کې په ننګرهار کې په ځنګړې توګه په جلال آباد کې د سی ویل کېږي چې یو شمیر مامورین او کارکونکي خپل دندو ته لکه څخل چې مخکې حاضرې دل نه حاضرېږي نه پیګم چې دا دی ټولنیزو رسنیو اوازې دی او کواقین هم کوم جدي ستونزې شته؟
او بالکل دغه څه چې د خلک شکایت کوي اکثره وخت مامورین چې دی هغه خپل دندو کې هغه څنګه چې لازمه ده دوی حاضرینه ورکي. ډېر خلکو په وینا باندې چې دغه وسوزه بیا په ولسوالیو کې ډېره موجوده ده ولسوالۍ کې ځینې مامورین چې دي هغوی هغه سې دوامدار حاضرینه ورکي که څه هم د ننګرهار ولایتي چارواکو په وار وار ویلي دي په هغه مامورین چې په رسمیاتو کې دوی په خپلو دندو کې نه وو د هغوی په اړه به جدي اقدام کېږي. اوس هم داسې ویل کېږي چې ځینې قاضیان یا د ولسوالۍ مسؤولین هغه په خپلو کورونو کې ناستې دي او هغه د ولسوالۍ کارونه دوی په کورونو کې سرته رسوي.
ډېر زیاته مننه شاه محمود شینوار یو چې له ننګرهارې دغلته د تورخم د تړلې دروازې او خلکو ته د پیدا شوو ستونزو په اړه راته ویل او همدارنګه یې د خلکو هغه ستونزې هم راسره شریکې کړې چې وایي په رسمي دفترونو کې د مامورینو د کمې ازرۍ له کبله کارونه په وخت نه خلاصېږي. زموږ اګله ازادۍ راډیو نوري د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان د مشرانو جرګې هم ویلي دي چې د تورخم او سپین بولدک د لارو بندېدل او همدارنګه د پاکستاني پوځیانو لخوا د ډیورند کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو جوړول د افغانانو لپاره د منلو وړ نه دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یک شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې له ټولو ممکنو لارو څخه په استفادې د پاکستان د دا ډول اقداماتو مخه ونیسي. په دې اړه د عباد الله حنانزی رپورټ اورو.
د پاکستانی پوځیانو لوري د ډیورن کرخې په اوږدو کې د تاسیساتو جوړول پر افغان خاورې د پاکستان د راکټي بریدونو دوام او د تورخم او سپین بولدک د لارو بندیدل هغه ستونزې دي چې خلک او د افغانستان مشرانو جرګې یې اندېښمن کړي دي. د مشرانو جرګې غړو د یک شنبې پر ورځ د دغې جرګې په عمومي ناسته کې وویل د ډیورن کرخې په اوږدو کې د تاسیساتو جوړېدل افغانانو ته د منلو وړ نه دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د پاکستان د دا ډول کړنو مخه ونیسي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وویل
د تورخم په دروازه د سپین بولدک دروازه همداسې دیوالونو باندې واقعا د تشویش وړ ده. د مشرانو جرګې د ادرس نه غږ کوو چې هیڅ نوه تاسیسات په صفري نقطه د ډیورند کرښې په رابطه د افغانستان د ملت بالخصوص د پرتو سیمو لپاره چې پاغې ساحه کې دي د منلو وړ نه دي او حکومت باید په دې رابطه د ملت غږ جد کړي او په ډیپلوماتیکو لارو کېږي د زور د لارې کېږي او که نړیوالو ملګرو لارې چې موږ سره ستراتیژیک پیمانونه لري د دې لارې کېږي فشار راوړي تر څو د دې مخه ونیول شي.
د جرګې غړي د افغانستان په وړاندې د پاکستان دغه سرغړونې د ټولو نړیوالو اصولو خلاف بولي. پاکستانی پوځیانو له دې مخکې هم د ننګرهار د ګوشتې ولایت په سرحدي سیمو د پکتیکا ولایت په ځینو سرحدي سیمو او تورخم کې د تاسیساتو د جوړولو هڅې کړي چې د جګړې لامل ګرځېدلي او دواړو لورو ته تلفات هم اوښتي دي. افغان چارواکي وایي پاکستان د تورخم او سپین بولدک د لارو د بندولو سربیره د روان کال د جنورۍ د میاشتې له پیله تر اوسه د ننګرهار او کونړ ولایتونو پر سرحدي ولسوالیو له زورو څخه ډېر توغندي توغولي.
چې ملکی کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله ښیي چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار محمد حنیف اتمر او پاکستاني چارواکو ترمنځ کتنه به د دغې ستونزې په حل کې ګټوره تمام شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یکشنبې پر ورځ په کابل کې یوې ناستې ته وویل
و امیدوارم کې در نتیجې
هیله لرو چې په لندن کې د ولسمشر د ملي امنیت د سلاحکار او پاکستاني چارواکو ترمنځ له کتنو څخه چې د برېټانیا د صدر اعظم د ملي امنیت سلاحکار هم پکې حضور درلود یو ښه نتیجه ترلاسه کړو. یو شمیر سناتوران وایي پاکستان هڅه کوي چې په دې توګه پر افغانستان فشار راوړي څو د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. له دې مخکې د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال ویلي پاکستان هڅه کوي چې په دې ډول کړنو سره د ډیورنډ کرښې د رسمیت پیژندلو موضوع مطرح کړي، خو د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي افغانان به هیڅکله او په هیڅ ډول د ډیورنډ کرښه په رسمیت ونه پیژني او د پاکستان د سرغړونو په وړاندې به ودرېږي.
وسم یوار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې یو افغان سرتیری پر امریکایي سرتیرو ډزې کړې او درې تنه امریکایانې ټپیان کړې دي. تمه کېږي چې د افغانستان د پولیسو د ځانګړو کتو درې تنه کارکوونکي نن په کابل کې په علني ډول په اختلاس کې د لاس لرلو په تور محاکمه شي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لوړ رتبه چارواکو د ټاکنې د عالی بورډ مشر او غړي معرفي کړل. د بلخ مدني ټولنې له حکومت غوښتي چې د فرخوندې قاتلان په علني توګه اعدام کړي. ټاکل شوی ده چې جاپان د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سره نیم میلیونه ډالر مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د چین ولسمشر شی جن پنګ پرون په لیدنه کې د شمالي کوریا په ګډون پر یو لړ مسلو مخالفتونه یوې خواته کړل او د همکاریو د پراختیا ژمنه وکړه. د جرمني حکومت د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اعتراض رد کړ چې جرمني له ناټو تړونه پوره وړې ده. او عراقي ځواکونه د مواصل زاړه خار ته نږدې له داعش سره د محل په سخته جګړه کې ښکیل دي. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 2.9 پټول افغانستان کې اوریدل شي. د بنگلاديش ستري محکمې د هغه سختريزي اسلامي ډلې د پخواني مشر مفتي عبدالحنان د اعدام سزا تایید کړ چې په 2003 کال کې په ډاکه کې د برتانیا د وخت پر سفیر د عملی اصلي طرح بل شوی. د بنگلاديش حکومت په تیر اصول سيزو کې پر حکومتي ځواکونو د دې هیواد پر اقلیت ډلو د حملو په تړاو په لزګونو سختريزي او د غوي مشان نیولې او اعدام کړې دي. نورياس نوري په اړه ریپورت لري.
د بنگلاديش ستر محکمې د یکشنبې په ورځ د حرکت الجهاد الاسلامي ډلې پخوانی مشر مفتي عبدالحنان ته د اعدام د سزا د لغوه کولو لپاره د استیناف غوښتنه رد کړه. د درې کسیز قضایي هیئت دغه فیصله د حنان او د هغه د دوو نورو ملګرو د اعدامولو په وړاندې وروستي خنډونه له منځه وړي. د یو ملګری په 2008 کال یوې محکمې په ډاکه کې د برېټانیا د وخت پر استازي په حمله کې په لاس لرلو مجرم پیژندلی و. د برېټانیا پر استازي انور چودري دغه حمله په 2004 کال هغه مهال شوی و چې نوموړي د دې هیواد په شمال ختیځ سلهیت ښار کې له یوه لرغوني اسلامي زیارت څخه لیدنه کوله. په حمله کې نوموړی له 199 کسانو سره ټپي شوی و، خو درې پولیس افسران پکې وژل شوی و. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې له دغې فیصلې څو اونۍ مخکې یو شمېر سختدریزو وسلوالو هڅه وکړه چې حنان آزاد کړي. بیا پولیسو پر هغه کاروانې برید وکړ چې مهم بندیان یې له یوه زندانه بل ته لیږدول، خو پولیسو یې حمله شنډه کړه. د بنگلاديش لوی څارنوال محبوبی عالم ویلي چې نورې قانوني پروسې نه دي پاتې چې حنان او ملګري یې له دار زړولو ځان وژغوري او ښایي دوی په یوه اونۍ کې اعدام شي. د هغې په وینا که څه هم دوی د بنگلاديش له ولسمشره د عفی غوښتنه کولی شي، خو تر اوسه نه دي لیدل شوي چې پر اعدام محکوم شویو اسلامي سختدریزو دې ولسمشر رحم کړی وي. د حرکت الجهاد الاسلامي ډله په 1992 کال د هغو بنگلاديشي جهادیانو لخوا تاسیس شوې وه چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې په جهاد کې له ګډون وروسته بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي وو. دغه ډله په بنګلاديش کې پر مدني ټولنو او د نورو اسلامي اقلیتونو پر عبادت ځایونو د یو لړ خونړیو حملو په ترسره کولو تورنه شوې چې په ترڅ کې له سلو زیات کسان وژل شوي دي. حنان د 1990 لسیزې په وروستیو کې د دې ډلې مشر ټاکل شوی و. بنګلاديش په وروستیو کلونو کې په مدني فعالانو بهرنیانو او مذهبي اقلیتونو دی یو لخنړیو حملو شاهد دی که څه هم په بنگلاديش کې د اکثر حملو مسؤلیت القاعده او په ورستو کې د اسلامي دولت ډلې په غاړه خسته خو د صدر اعظم شیخ حسینه په مشرۍ سیکولر حکومت د ملامتي ګوته محلي شریکانو ته نیولې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تکل شوی چې د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس نن په قاهره کې د مصر لولس مشر عبد الفتاح السيسي سره وګوري. دا لیدنه ځکه مهمه بلل کېږي چې عباس او سيسي پر روانه میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس سره د لیدو لپاره واشنگتن ته ځي. د امریکا ولس مشر ډونالد ترامپ د جمهور ریاست تر ټاکنو وروسته په خپل لومړنۍ بیانونو کې ویل چې عبد الفتاح السيسي خ مشر غنی او خروابیت ورسره لري. فرشته جلال زئی په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس نن په قاهره کې د مصر له ولسمشر عبد الفتاح السيسي سره ګوري. عباس او سيسي په داسې حال کې سره ګوري چې د دواړو ترمنځ سیاسي روابط نازک دي. د فلسطینی ادارې مشر په نږدې وخت کې واشنگتن ته ځي او هلته به له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري. یو فلسطینی چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ویلي چې محمود عباس به د اپریل په لومړیو کې په سپینه ماڼۍ کې له جمهور رئیس ترامپ سره خبرې وکړي. عباس او ترامپ د رواني میاشتې په پیل کې ټلیفوني خبرې کړې وې. د مصر دولتي ورسپانیا الاهرام پرون وویل چې عبدالفتاح السيسي به د اپریل میاشتې په پیل کې له ترامپ سره د لیدو لپاره واشنگتن ته ولاړ سي. په رپورت کې ویل شوی چې سيسي د ولسمشر ترامپ په بلنه واشنگتن ته ځي. دا به د مصر د ولسمشر په توګه امریکا ته د سيسي لومړی سفر وي. دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بره روانه میاشت مصر د ولسمشر عبدالفتاح السيسي او د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس سره پر کومو ځانګړو مسلو خبرې کوي نه د څرګند سوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا نوې اداره د اسرائیل او فلسطین د زړې لانجې د راسپړلو هڅې کوي او د ولسمشر ترامپ یو لوی سلاکار تیرونی له محمود عباس او د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. ولسمشر ډونالد ترامپ هم څو ورځې وړاندې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. ترامپ تر دې کتنې وروسته وویل چې د اسرائیل او فلسطین د لانجې د حل لپاره خپلې هڅې د دوو دولتونو جوړېدو په وړاندیز پورې محدودې نه ګڼي او سولې ته د رسیدو لپاره حتی په سیمه کې د یو دولت د جوړېدلو نظر منلای شي. په همدې حال کې وال ستریټ ژورنال ورسپانې څو ورځې وړاندې په منځني ختیځ کې د یو شمېر چارواکو په حواله وویل چې د ترامپ اداره په منځني ختیځ کې له خپلو متحدانو سره د یو ائتلاف په جوړولو خبرې کوي. په دې ائتلاف کې به مصر، سعودي عربستان، اردن او متحده عربي امارات شامل وي. دوی به په خپلو کې استخباراتي معلومات شریکوي. مصر او اردن هغه دوی عربي هیوادونه دي چې له اسرائیل سره د سولې تړون کړی، نو له دې عمله په سیمه کې د سولې هغه پروسې ته چې د ترامپ حکومت یې عملي کولو ته لیوالتیا څرګنده کړي ډیر اهمیت لري. د اردن پاچا عبدالله السانی به هم په نږدې راتلونکي کې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړ سي او د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره به وګوري.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
او سم مخکې لدینه چې د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام درته وړاندې کو د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. د ریپورتون لمخې شمالي کوریا پرون د توغندیو د توغولو یو دسکا چې د دې هواد واکمن هغه وستره بریا یاد کړی په بریالیتوب سره آزمویلې ده. پینګ یانګ د غازموینه په داسې حال کې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سیمې له هیوادونو د کتنې پترڅ کې د کوریا پټاپو وزمکی کړکیچ خطرناک بللې. د ساده رډیو د خبر د مرکزی څنګه د ریپورت جزئیات له نوریاس نوریا ورور پسې د ورکوځانو پروګرام خبرې کوي.
د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وای د هیواد توغندی یو نوې قوي ماشين چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د توغندیو یو نوې زیږیدلې صنعت بللې او هغه استعلې او آزمایي. پیونګ یانګ د اکشن به پورز د اعلان په داسې حال کې وکړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په پیکینګ کې له چارواکو سره لیدنه کتنې ترسره کولې. له دغه آزموینې مخکې انټیلرسن خبرداری ورکړی و چې په سیمه کې کړکیچ خطرناکې اندازې ته رسیدلی دی. هغه د شنبې په ورځ له پیکینګ څخه د کتنې په ترڅ کې وویل چې واشنگتن به له چین سره ګډ کار وکړي چې په سیمه کې د جګړې مخه ونیسي. ټیلرسن له خپل چینایي سیال سره د شنبې په ورځ په پیکینګ کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل موږ دغه راز نظریات په خپلو کې تبادله کړل او زه فکر کوم چې په دې اړه زموږ نظر او احساس یو دی چې په اوس وخت کې په دې ټاپو وزمه کې کړکیچ ډیر لوړ شوی او هر څه تر خطرناک کچې رسیدلی دی. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس ویل د دې هیواد مشر په خپل د توغن د نوي ماشين آزموینه څارله. کیم ټینګار وکړ چې ټول نړۍ به ډېر ژر د دې شاهده وي چې دغه د پام وړ نننۍ آزموینه لوی بریالیتوب له ځان سره لري. کارپوهانو ویلي چې د کیم له څرګندونو ښکاري چې دغه آزموینه به د لرې واټن ویشتونکو توغندیو یو نوی ماشین وي. شمالي کوریا له دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو د سرغړونې په ترڅ کې په وروستیو میاشتو کې د لرې واټن ویشتونکو توغندیو څو او تیر کال هم دو اټومي آزموینه ترسره کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې ختیځ آسیا ته د سفر په ترڅ کې له پیکینګ مخکې له توکیو او سول څخه کتنې ترسره کړې وي، د دې هیوادونو له چارواکو سره پر خبرو یې هغو اندېښنو سوری غوړولی و چې د شمالي کوریا او د دې هیواد لخوا د اټومي او د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پروګرامونو په تړاو ګواښونو پر سر راپورته شوي دي. تیلرسن یوه ورځ مخکې ویلي و چې که د پیونګ یانګ لخوا خطر زیات شي، پوځي اقدام د یوه انتخاب په توګه د میز پر سر دی. چین چې په سیمه کې د شمالي کوریا نږدې متحد دی، زړه نازړه یې په شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لګول شوي بندیزونه تایید کړي، خو په کراتو کراتو یې لښکېلو خواوو غوښتنه کړې چې له زغمه کار واخلي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ټویټر له لارې ویلي چې شمالي کوریا ډیر بد چلند کوي. جنوبي کوریا او شمالي کوریا په سیمه کې له اټومي وسلو د یوې خلاصې ټاپو وزمې اعلامې لاسلیک کړي، خو پیونګ یانګ له هغې راوروسته دغه اعلامې له پامه غورځولې او وایي چې دا هیواد د امریکا د یرغل له ګواښ سره مخامخ دی. متحدو ایالاتونو د شمالي کوریا د احتمالي حملې د مخنیوي لپاره 28500 سرتیري په جنوبي کوریا او 50000 هم په جاپان کې ځای په ځای کړي دي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنه په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی د دې بیا امنیت سه ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو کتا سیم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي، د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفاً دغه تلیفوني پیغام لاندې وایي. په خپل پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي، اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د دغو کسانو په اړه معلومات لري. راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000 42 02 21 12 1 1 2 4 1 1 5. تاسو موږ اغله ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي است. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده ازادي رادیو .org او یا هم ازادي رادیو .com. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې ټول هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته در وړاندې کړم په کومو کې چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شو عزیزانو په اړه معلومات لري. یو ګران ورور له زابله چې محمد ابراهیم دی، تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د خدای داد په اړه معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه له زابله ولایت محمد ابراهیم خبره کوم. د خدای داد په نامه زما یو سړی دلته په زابل ولایت کې ما ترى معلوم ده بس طفلار مني شاه محمد دورور مني بس محمد ولايات بلخشان ده دفع سرزبانة وبسطوية ندر ده دير وقت يتذكر لخبار يمزيد اللي ده بزعبل كيه ده وفاك لازم معلومات لرمى تتوك ده بقال معلومات غالي بسفر ووصوة كنزاتيا وكنزاتيا وكنزات لنبار يزمع ثلاثة ماس منيزي ذلك معلومات باركما سفر ووصوة دي هاي تكرارهم سفر ووصوة كنزاتيا وكنزاتيا وكنزات ولايات زعبل مع نم احمد ابراهيم ده خدا ايدات انا معك معلومات زل رمى الله يسلمك
بلگران ورور لو روزگانا تلیفون کړی دی او ویل دی چې دیار محمد پاکله معلومات لري خو دغه ګران ورور خپل نوم نه دی اخیستی راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره وورو
الو سلام علیکم زه د ازادي رادیو ته درخم ته زه مزه یو مالک چې د روزګان د ولایت جراوت سیمه دی دیار محمد نمیز او د سلام محمد اکا زوی د پاکله معلومات لرم د ازادي رادیو ته خیلی کوم چې ما پیغام نشه ماز تلیفون نمبر 70
نه 3422 ګران دوستانو یو ګران ورور په نامه د حاجی دلاغا زنګ وهلی دی او ویل دی چې د میر عالم او محمد عالم پاکله معلومات لري راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
زه حاجی دلاغا د بکوا ولسوالۍ سره په تماس یم ما دا غوښتنه ده په ور لا تور مورا چې دوه جزان د ویلمن ولایت د مرجو ولسوالۍ د شخنزو د کلی سچ استاد سره اړیکه نیولې چې د میرالم او مادالم پښتنه کول زما سره دا وو په اړه معلومات تا کتا سو دا وو شماره او ما ته یو ځل تکرار کوي او یا زما شماره او توار کوي دا جزان معلومات په زوار کوم او سلام
کڅوګ د میر عالم او محمد عالم پاک له معلومات وړینو د ګران ورور حاجی دلاغاته دی زنګ وای بل ګران ورور عرفان الله عرفان له کندهار تلیفون کړی دی د ګران ورور ویل دی چې د څو مده مخ کې د سمی الله پاک له یو معلومات خبرې کړی و چې په جړی ولسوالۍ کې دغه شخص بندي ده او د ګران ورور وای چې اوریدونکو دی د ته تلیفون نکوي لطفا د دوی کورنۍ حالت ورشي او ولسوالی کې د پښتنو وکړي اتمن به معلومات وکړي راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره وورو
زهیر پرلا عرفان د کندهار سره مرکز سره خبرې کوم هغه د سمیولا چې ما درته وتی ته ویل دي چې هغه د زابل ولایت او چې درې ټکان درلود د جړی پولیسوالی کې بندې دي نو وس نو خو ما خالي هغه معلومات درکې نو بخپل ورسي هرکه معلومات سره وکې نو خو زه معلومات نه پلرم یوزما ملګری په هغه ځای کې بندي و هغه راتول شي دغه رقم باندې دا رقم کشر دی ول ساتل سکال تعلیم کړی دی دا کوم خلک چې ورتلای نه سي او ماته ټلیفون راکې بیا معنا ټلیفون ما څه ما چی شو واسه کیږي الله تا ورته ول سوال ته وایز کمانډان ته وایز خپل خبر وته وکي یا بل ځای و مستم سره برابر کی ټلیفون نه وایز چې ورځ د لا بجام را د شپې مر کی دی ورځ هم را کی دی ورځ شاو ګر یو دا خو یو څنګهل کې بل څه کینو دا وس څنګه کې ساده مرده خدای لپاره کار وکړه غلا رقم مثبت جوړس
ټلیفوني پیغام واورت بل ګران ورور حکمت الله هجران د غزنی نویل دي چې دی یو ځوان هلک پاکله معلومات لري خو دغه په نوم نه پیږي راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
السلام علیکم حکمت الله هجران هغه هم له غزنی څخه یو هلک چې کړه ځان میدان دی ولایت مارکی کې یو کله دی لوګر دی ولایت مارکی کې نو دغه معلومات نه کېږي دلته یو نفر سره شاګردي کوي او د لکوره خپسوې تقریبا د 2.5-3 کال به کېږي دا یو دی 15-14 کال عمر بلري نو کدي هر چایي یا هر څوک چې زمي کوم خپل خپلوان لري نو د مهربانۍ له مخې پلان لشماره اړیکو نيزه به معلومات وتا د ټلیفون شماره د 0-3-3-5-3-9 بل شماره د 0-9-3-9 شماره د 0-3-3-5-3-9 بل شماره د 0-9-3-9 نو دا خپل ځان خلکو ته معرفي کوي چې یاسه به د شماره د اړیکو ونې کی سلام
ټلیفوني پیغام واورید وس دا سه ټلیفوني پیغام لرو چې وګران ورور په نام د خلیل زنګ وهل دی او ویل دی چې خپل کورنۍ څخه ورکشه وای دی راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره وورو
السلام علیکم ما سلام علیکم آزادۍ رادیو ته ورسیږي تدوینه چې ورکه مانو خجل دی بس ما قریبان جی گزورے کے مر ما قریبان جی اس ما تما زنگ را وے ایمان ویش میرا پیدا کرے سی پر آیا نا کیا آیا یو سن شیت خدا شمیرا جی ما تے رنگ وے زورے کے ما بس دا شاو جی کو زور سوالی کی دے لے نہ پر کرنا سے بس خدا شمیرا جی ما تے رنگ وے
تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. اوس هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کوم کې چې د ځینو ورکو شو عزیزانو په اکله اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او معلومات لري. د همدغو تلیفونونو په ترڅ کې یو ګران ورور بسم الله له کندهاره زنګ وهلی دی او وایي چې د ده زوی ګلالۍ نومیږي او د ده په اکله په ازادي راډیو کې کوم تلیفوني پیغام خپور شوی دی. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ، خو د دغه ګران ورور په اکله چې ګلالۍ لومیږي دوه تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته را رسېدلي دي. راځي چې دواړه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه بسم الله له کندهار د ولایت څخه خبرې کوم چې زما زوی ګلالۍ نومیږي د کندهار په میدان کې ورک شوی دی. اوس یې تلیفون ازادي راډیو ته کړی دی. یو میاشت کېږي چې اوس دغه لمبر که د ازادي راډیو په دغه سره موږ ته راورسېږي، بله به موږ دا سړی پیدا کړو. یو جان مننه.
بل السلام علیکم، د کندهار ولایت نه خبرې کوم. زما نوم محمد کایر دی. د بسم الله زی ورک دی نو ګلالۍ نومیږي، په میدان په جنگ کې ورک شوی دی. نو په پلچرخي کې دی، د زنګ په ازادي راډیو کې والی وو. نو زما قریبان را خبر کړي، نو موږ ته لمبر نه دی را معلوم یا درک را معلوم دی. موږ ته درک معلوم چې دغه زما لمبر دی 0 5 6
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې هغه شخص چې محمد الله نومیده د ازادي راډیو له لارې نه پیدا سو. دغه ګران ورور له موږ څخه مننه کړې ده او ویلی دی چې نور د ده ته څوک زنګ نه وهي او دغه پیغام دې هم نه خپرېږي. د ده پیغام خپرو ځکه چې اوریدونکي واوري چې د ازادي راډیو له لارې نه هر کله داسې کسان پیدا کیږي او له خپلو کورنیو سره یو ځای کیږي.
د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما د ورکسو عزیزانو په خپرونه کې یو اعلان کړی و، هغه ټلیفون شمیره مې پر ټلیفون شمیره یې وپېژني. د ټلیفون شمیره یې ده 0 8 6 10 9 8 0 0 1. دغه اعلان ما کړی دی. هلته ما ویل دي چې اصلي نوم یې محمد الله دی. دغه هلک پیدا سو، هغه قریبان یې پیدا سو ستاسو د راډیو د لارې. دغه اعلان نور مه نشروي.
اوس داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی خپل یا د کورنۍ غړی پیدا شوی و. هغه شخص چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی و هغه ته د تلیفون کړی دی، خو دغه شخص خپل تلیفون نه اخلي او هیله یې کړې ده چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام خپور کړو چې هغه ورور یې واوري او خپل تلیفون فعال کړي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واوري. دغه پیغام به هم یو ځای سره واورو.
زه ګلالۍ د جنګل ترانزیت سره تلیفون کوم. کوم سړي چې و ماته معلومات راکړي وو چې مطلب دغه نشانیانې دغه سړي دي، هغه سړی چې خپل لمبر خلاص کړي یا چې ماته بیرته تلیفون سم راوکړي، د کوم ځای چې د خبرې کول هغه چې بیرته زما سره رابطه ونیسي وسلام، یا چې خپل تلیفون خلاص کړي.
تاسو له ازادي راډیو نه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی است. یو ګران ورور چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او جمعه خان لټوي، د هغه پاک له ازادي راډیو نه داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی و. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې جمعه خان لټوي، ورپسې به بیا د جمعه خان پاک له هغه تلیفوني پیغام واورو چې هغه ورور ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی.
یو ساعت مخکې ما د ازادي راډیو څخه دا اعلان واورېدی چې د جمعه خان په هکله معلومات ورکړل. جمعه خان میرزه د زابل ولایت د ځای چوپان ولسوالۍ د جموزو له کلی دی. چا ازادي راډیو ته زنګ راوه چې دا جمعه خان په حق له موږ معلومات لرو. دا جمعه خان زما ماما دی،
دا ما مامادی مات سو درې څلور واري مات د ازادي راډیو ته ما میسج راستول دي رغیق پیغام راستول دي خو رسیدلې نه دي دا غسوي نه دي خو رسوي نه دي وز د ازادي راډیو له کارکون څخه دا هله لرم چې دا زما اعلان خپور کې چا کم شخص ودته معلومات ازادي راډیو ته معلومات ورکړي دي هغه نمبر دا سره موږ تماس ونیسو کچیر هغه نه پر موږ راغاوري په دغه نمبر ورو دي موږ سره تماس ونیسي صفر اویا اته اتیا شپږ پنځوس پنځه سوه یو دېرش صفر اویا اته اته پنځه شپږ پنځه درې یو او بل نمبر صفر اویا یو څلوېښت شپږ دېرش اته سوه دوه پنځوس صفر اویا څلور یو درې شپږ اته پنځه دوه والسلام مننه به احترام د ازادي راډیو کارکوونکي
اور راز خوشامند ولسوالی کې د دایره غابل ولادت د شوفان ولایت په حال یو ونوسنه نوم راکېر د جمعه خان په نام یو نفر دی ورک دی ولا ساتل اسکار تقریبا شل کال کیږي چې دا څنګه توه ولا ما ښه نمبر هم شیر د ټلیفون نمبر یې هغه دراسې د جانسل ولسوالی ته ځنه نظر نیوغه ما د جانسل ولسوالی کې بار بخیر د کلی یما د دراسې هغه د مخفت فلاسور څنګه سړای دا کورنګ سړای دا څو اصل څور لسکاله څنګه سکاله دلته خو دلته په یو زیارت کې دا چې خپلوان ویل خپلوان سره مخفت تماس ونی سلام سره د تماس ونی سه د ما د ټلیفون څخه را دا چې پر وا چلو سینځه چلو وا او دوا شپا اتا اتا دا شنه د لمر سره اړیکه ونی چې زه به دا د جبه خان فاصله معلومات ورکوم او کدل تراز خپل سره د مخرب ورته وخیم په لاس دی ورکوم چې زابل دی ولایت ته د شپان دی ولسوالي ده السلام علیکم
او په پای کې دا سیو ټلیفوني پیغام لرو چې ورور ازادي راډیو ته ټلیفون کړای دی خپل نوم نه دا خسته خو ویل دی چې دی ځوان پاکله معلومات لري راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره وورو
الو السلام علیکم د کندهار ولایت ناګان کې څه ورغندا ول څه د ناګان کې څه خبرې کوم د ته ځوان دی یو څنګه کال به کې چې دی سپې ورځ سبا کې دای ګایل منشي وځم کوپیل من کې دی نو چارڅو کې دوستان دغه نوم شکر دی چارڅو دوستان کری باندې خدا ته په مشایز مستر اړه کوي چې بربر دای ورو
ته ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 پروگرام وخت هم نوم رو په دې لږ چې په دې پروگرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه راوستوي خپل ورکشوي عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزا له تاسو سره خدای پامني کوم تر بل پروگرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خو خاو برلی اوسئ خو په یال لري چې ازادي رادیو د سهالونه د ماخام تر و بجو پورې خبرونه لري
خبر را تم چوکلا شناخت د خبر را تم چوکلا شناخت د خبر را تم چوکلا شناخت د خبر را تم چوکلا دلری رات راوڑا سو کسی دلری رات راوڑا الوزما الوزما الوزما